باید به نتایج شورای جرگه ملی مشورتی صلح برتان داریم که دیروز به طور مستقیم از رادیو آزادی پخش شده. حال در سر ساعت قرار داریم و ساعت 9 صبح است و جاوید نعیمی هم در استودیو در کنار ما است با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان.
نخست توجه کنید به سرخط خبرها. وزیر دفاع بریتانیا از جامعه بین المللی خواسته تا مربیان بیشتر برای آموزش نیروهای امنیتی افغان اعزام شوند. یک هیئت از ارگانهای عدلی و قضایی افغانستان معذف شده تا دوسیه های زندانیان را که گفته می شود بر اساس گزارش ها و اتهامات نادرست زندانی شدند بررسی کند. نیروهای خاص بریتانیایی در شهر هرات عملیات را انجام دادند و مقامات پاکستانی افزایش بزرگ را در بودجه دفاعی این کشور برای سال روان مالی اعلان کردند. با سلام مجدد و صبحتان بخیر. این هم مشروع خبرها. وزیر دفاع بریتانیا از جامعه بین المللی خواست تا مربیان بیشتر برای آموزش نیروهای امنیتی افغان اعزام شوند. لیم فاکس دیروز در حاشیه کنفرانس امنیتی سنگاپور در مصاحبه با آژانس خبری رویترز گفت هدفی که برای آموزش پلیس افغان به حمایت ایالات متحده آمریکا تعیین شده تا زمان تکمیل شدن میتواند که سایر کشورهای عضو ناتو در این زمینه سهم بیشتر نگیرند. و همچنین گفت در اجلاس آینده ناتو تلاش خواهد کرد تا جامعه بین المللی را به عوض اعزام نیروی نظامی به اعزام مربیان نظامی بیشتر ترغیب کند تا به گفته وی افغانها بتوانند مسئولیت امور امنیتی خود را عهده‌دار شوند. قرار است وزرای دفاع 28 کشور عضو ناتو در 10 و 11 ماه جون در بروکسل پایتخت بلژیم گرد هم بیایند. یک هیئت از ارگانهای عدلی و قضایی افغانستان معذف شده است تا دوسیه های زندانیان را که گفته می شود بر اساس گزارش ها و اتهامات نادرست زندانی شدند بررسی کند. در اعلامیه که از ریاست جمهوری افغانستان نشر شده آمده است که این تصمیم بر اساس فیصله جرگه ملی مشورتی صلح اتخاذ شده که نمایندگان خواهان بررسی دوسیه های آن از افغانان شده بودند که بدون ارتکاب جرم با زندان ها انداخته شدند. ریاست این هیئت را وزیر عدلیه افغانستان به عهده دارد و انتظار می رود هیئت به زودی بررسی های خود را در مورد آغاز کند. بر اساس گزارش ها صدها تن از افراد در مرکز و ولایات افغانستان که بر مبنای خصومت های شخصی و گزارش های غلط امنیتی بازداشت شدند در زندان های حکومت افغانستان و نیروهای بین المللی به سر می برند. تا اکنون روشن نیست که آیا این بررسی ها در مورد محبوسین در زندان های تحت اداره نیروهای بین المللی نیز صورت میگیرد یا نه. نیروهای خاص بریتانیایی در شهر هرات عملیات را انجام دادند. مقامات افغان از این عملیات ابراز بیخبری کردند و تایید کردند که این نیروها یک تن را کشته و 10 تن دیگر را با خود بردند. این رویداد عصر دیروز در منطقه باباجی در نزدیکی گمرک هرات صورت گرفت که با اعتراض و تظاهرات مردم امراه شد. جنرال اکرام الدین یاور، قمندان ارشد پلیس در زون غرب صبح امروز به رادیو آزادی گفت که نیروهای خاص بریتانیایی از ولایت هلمند آمده بودند.
داخل چه دلتا نیولی ده ده سامان خالد دی لاسا پر زوانده نیولی ده دوم را مشتا معلومات نده چه کم سلامالا نیولی ده کنه مثلا اخفزان سرا خاندار تا نیولی ده.
قابل تذکر است که منطقه باباجی یکی از مناطق فقیرنشین هرات است و تقریبا برای نخستین بار چنین حادثه‌ای در آنجا صورت گرفته است. انتظار می‌رود وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و ترکیه فردا در استانبول با هم دیدار کنند. وزارت خارجه ترکیه دیروز گفت که این دیدار پیش از برگزاری نشست در مورد اتخاذ تدابیر برای ایجاد فضای اعتماد در آسیا صورت خواهد گرفت. سپس به روز سه‌شنبه کنفرانس به میزبانی عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه در استانبول آغاز خواهد شد. رئیس جمهور کرزی هم در این اجلاس با شمار از رهبران جهان در نشسته که به هدف ایجاد فضای اعتماد در آسیا برگزار می شود وارد ترکیه خواهد شد. ترکیه یکی از اعضای ناتو است که روابط نزدیک با افغانستان و پاکستان دارد و سال 2007 میلادی به این سو بر دو کشور فشار وارد کرده تا اختلافاتشان را کنار بگذارند و برای سرکوبی تندروان افراطی با هم همکاری کنند. بدنبال انتخاب صدر اعظم جدید در ژاپن، رئیس جمهور افغانستان ابراز امیدواری کرده که روابط میان افغانستان و ژاپن بیشتر از پیش تقویت شود. پس از آن که یوکیو هاتایوما در هفته گذشته از سمتش به عنوان صدر اعظم ژاپن استعفا داد، اعضای مجلس نمایندگان ولسی جرگه ژاپن به ناوتو کان به عنوان صدر اعظم رأی دادند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با فرستادن پیام تبریکی به صدر اعظم جدید ژاپن خواستار تقویت روابط میان دو کشور شده و ژاپن را به عنوان دوست دیرینه افغانستان خوانده است. قرار است رئیس جمهور افغانستان به زودی به ژاپن نیز سفر کرده و در مورد گسترش روابط و جلب کمک های بیشتر ژاپن برای افغانستان با مقامات آن کشور دیدار و مذاکره کند. نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگویند که 4 تن از قاچاقبران مواد مخدر را در غرب کشور بازداشت کردند. در اعلامیه که از معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان نشر شده آمده است که این 4 تن در نتیجه یک عملیات در ولایت نیمروز زمان بازداشت شدند که 50 کیلوگرم مواد مخدر نو کریستال را توسط یک موتر انتقال میدادند. در مورد هویت این افراد توضیح دادن نشده است. در این حال نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر در ولایت هلمند میگویند که نزدیک به 5000 کیلوگرم مواد مخدر و مواد کیمیایی که از آن در ساختن مواد مخدر استفاده می شود کشف و ضبط کردند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات پاکستانی افزایش بزرگ را در بودجه دفاعی این کشور برای سال روان مالی اعلان کردند. در بودجه سال 2010-2011 میلادی که از اول جولای آغاز می شود، برای 442.2 میلیارد کلدار، معادل 5.2 میلیارد دلار برای امور دفاعی درخواست شده است. به این ترتیب، بودجه دفاعی امسال در مقایسه با سال گذشته 17% افزایش را نشان می‌دهد. این رقم در بودجه عادی سال آینده مالی که 3259 میلیارد کلدار معادل 38.3 میلیارد دلار می شود شامل نیست. عبدالحفیظ شیخ وزیر مالیه پاکستان دیروز در سخنرانی به پارلمان کشورش گفت وضعیت امنیتی در پاکستان با وجود دستاوردهای اخیر به صورت کامل تحت کنترل قرار ندارد و نیروهای امنیتی نیاز دارند بدانند که حمایت وکلا را با خود دارند. بر اساس گزارش ها در 3 سال گذشته بیش از 3400 تن در نتیجه بمبگذاری ها، انفجارهای انتحاری و سایر حملات شورشیان در پاکستان کشته شدند. اسرائیل اخراج 19 تن از فعالان طرفدار فلسطین و عمله یک کشتی را که محموله های امدادی را به غزه انتقال می دادند از آن کشور آغاز کرده است. این کشتی که تصمیم داشت مواد امدادی را به نوار غزه انتقال داده و به محاصره آنجا خاتمه دهد، دیروز از سوی نیروهای دریایی اسرائیل تصرف شد. بر اساس گزارش ها 11 تن از فعالان طرفدار فلسطین و 8 عمله این کشتی به اخراج از اسرائیل و رفتن به کشورهای خود توافق کردند. نیروهای دریایی اسرائیل دیروز از ورود این کشتی آیرلندی به نام ریچل کوری جلوگیری کردند و آن را به بندر آشدود در آن کشور انتقال دادند. بر اساس گزارش‌ها تصرف این کشتی که 1200 تن مواد امدادی را به غزه انتقال می‌داد بدون هرگونه خشونت صورت گرفته است. مقتدا صدر ملای ارشد شیعه مذهب ضد آمریکایی در عراق از رهبران ارشد سیاسی آن کشور خواسته تا روی ایجاد حکومت نو تا هفته آینده به توافق برسند. این ملای تنرو در یک اعلامیه از جلال طالبانی رئیس جمهور، نوری المالکی صدر اعظم و عیاد علوی صدر اعظم سابق عراق خواسته تا از اختلافهای شخصی که از تشکیل حکومت نو پس از انتخابات 7 مارچ در آن کشور جلوگیری کرده خودداری کنند. المالکی و علوی رقیب‌های سیاسی در عراق به شمار می روند و هر یکشان می خواهند تا صدر اعظم آینده ای آن کشور باشند. قابل تذکر است که حزب مقتدا و صدر 40 کرسی را در انتخابات پارلمانی عراق کسب کرده است. بر اساس یک خبر دیگر از عراق، مردان مسلح یک نامزد انتخابات پارلمانی ماه مارچ در آن کشور را که حامی ائتلاف سنی های عراق بود به قتل رساندند. بر اساس گزارش ها حمله کننده ها در حالی که لباس اردوی عراق را به تن داشتند در جریان دیشب به خانه فاریس جسیم الجبوری حمله کردند و او را به قتل رساندند. پلیس عراق کشته شدن جبوری را که از حزب عیاد علوی حمایت میکرد تایید کرده است. آلمان و روسیه پیشنهاد را درباره تشکیل قوانین یک کمیته امنیتی مشترک رسیدگی به بحران‌های نظامی و ملکی توسط روسیه و اتحادیه اروپا مطرح کردند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه این موضوع را بعد از ملاقاتشان در برلین به خبرنگاران ابراز کردند. به گفته آنها نخستین مسئله برخورد با بحران ترانس دنایسر است که در 2 دهه گذشته روسیه، اوکراین، مولدوا و اتحادیه اروپا را با مشکل روبرو ساخته است. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه در مورد گفت:
Но самое главное, что это, на мой взгляд, действительно исключительно важно для наших граждан.
در صدر همه مسائل من فکر میکنم که این موضوع برای تمامیت با هم در روسیه و هم در اتحادیه اروپا نهایت مهم است. اگر ما بگذاریم که چنین چیز واقع شود، پس این اقدام حیات همه ما را خیلی ها انکشاف خواهد داد و ما را شرکای استراتژیک واقعی خواهد ساخت. در مورد ایران دیمیتری مدودف گفت که روی تحریم‌های تازه بر این کشور توافق وجود دارد، اما رئیس جمهور روسیه افزود که هیچ کس خانه تحریم نیست و همچنان ابراز امیدواری کرد که ایران صدای جامعه بین المللی را بشنود. و فیفا یعنی فدراسیون بین المللی فوتبال رفشان آرماتوف از ازبکستان را به حیث نخستین داور مسابقه روز جمعه جام جهانی فوتبال در افریقای جنوبی انتخاب کرده است. آرماتوف که به حیث داور بین المللی از سال 2003 میلادی کار کرده، در نخستین بازی جام جهانی میان افریقای جنوبی و مکسیکو در شهر جوهانسبورگ داوری خواهد کرد. آرماتوف در حال حاضر امتیاز بهترین داور آسیا را دارد. او نخستین تبع ازبکستان است که به صورت رسمی در مسابقات فیفا داوری میکند. قابل تذکر است که مسابقات جام جهانی فوتبال در افریقای جنوبی از 11 جون یعنی به روز جمعه آغاز خواهد شد و برای یک ماه یعنی تا 11 جولای ادامه خواهد یافت. در این مسابقات 32 تیم از سر تا سر جهان شرکت دارند و برای نخستین بار این جام جهانی در قاره افریقا برگزار می شود. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. تمامی خبرها و گزارش های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است، azadiradio.com.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درو درنو قدر من اوریدون کو السلام علیکم د ازادي رادیو د ترشناس ملاندی پروگرام ته موزه اسمت ساروان او قادر حبیب هرکلی کو په دې پروگرام کې د سولې د ملي مشورتي جرګې پر نتیجو یا پریکړو ژغیشو د غراس به په دې بحث کې زموږ ملمانه په دې نظر څرګند کړي چې د جرګې پریکړه به تر څه حد عملی شي، د دولت د وسلوالو مخالفانو لپاره به تر څه حد د منلو وړ وي. د سولې د ملي مشورتي جرګې پریکړه لیک تر سلو زیاتې مادې لري چې په هغه به وروسته د دې جرګې ویان په تفصیل خبري وکړي. خو په لنډي سره که ووایو، د سولې ملي مشورتي جرګې د افغانستان له دولت او نړیوالو ځواکونو غوښتي دي چې هغه بندیان د ښه نیت په توګه خوشي کړي چې د بې اساسو تورونو له مخې د طالب په نوم نیول شوي دي. پریکړه لیک همداراز د افغانستان له حکومت غواړي چې د نړیوالې ټولنې په تفاهم د ملګرو ملتو له تور لیسته د طالبانو د مشرانو د نمونو د فوري ایستلو لپاره اقدام وکړي. د سولې ملي مشورتي جرګې همداراز د دولت له وسلوالو مخالفانو غوښتي چې له داسې اقداماتو ځان وساتي چې د خلکو د مرګ ژوبلو او د هیواد د عامل منفعت تاسیساتو د ویجاړېدو سبب کیږي او خپلې اړیکې له القاعده او نورو تروریستي شبکو سره پرې کړي. پریکړه لیک همداراز د افغانستان له دولت او نړیوالو ځواکونو غواړي چې د هغو کسانو امنیت وساتي او د ژوند ته د ستنېدو لاره هواره کړي چې د سولې په پروسه کې شاملېږي. په دې پریکړه لیک همداراز له حکومت څخه غوښتنه شوې چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د پخلاینې بهیر د ملي او دایمي ستراتیژۍ په توګه ومني. د جرګې په پریکړه لیک همداراز د افغانستان د وروستیو اتو کلونو پر لاسته راوړنو ټینګار شوی دی. ولسمشر کرزی د جرګې په پای کې وویل چې د ځان د سولې د ملي مشورتي جرګې پریکړه لیک ته ژمن او مکلف بولي. د دولت له وسلوالو مخالفانو هم وغوښتل چې دا موقع له لاسه ورنکړي.
بله آقای ساروان، قسمی که شما گفتین ایجاد برنامه همه جانبه به خاطر آغاز پروسه صلح جلوگیری از مطرح کردن پیش شرط های قبل از اجرای مذاکرات صلح، دست کشیدن مخالفین از خشونت و ایجاد شورای عالی صلح از مسائل اساسی هستند که در قطعنامه 16 ماده ای جرگه ملی مشورتی صلح ذکر شده. در برنامه امروز زیر آسمان کبود نیز به بحث این موضوع میپردازیم که آیا واقعا پیشنهادات این جرگه میتواند آغاز خوب برای مذاکره و گفتگو میان دولت و مخالفین مسلح و در نهایت برقراری صلح در افغانستان شود یا خیر. مهمان های برنامه ما هستند هر یک عبدالحکیم مجاهد، سابق نماینده رژیم طالبان در امریکا، گلاغا احمدی وردک، سخنگوی جرگه ملی صلح مشورتی، و عبدالقدوس خان لودین، عضو جرگه صلح مشورتی.
موجود تاسو خود دی جرگه دی پریکرلیکز زینی امده تکی یاد کرل، مطرحم کرل دوریدون کلا پر خوش ببی چی دی صلح دی ملی مشورتی جرگه و این دوی شاغلی گلاغا احمدی د دې پریکړلیک مهم ټکو ته دوی اشاره وکړي چې بیا بحث د هغه په اساس پیل کو. احمدی صاحب مهرباني وکړي.
لکه څنګه چې تاسو د دې پریکړلیک نچور یا لنډیز یاد کړ، دغه پریکړلیک ډیر مهم او اساسي مسائل د مشورې په توګه د افغانستان حکومت او دولت ته وړاندې کړل. البته په دې مشورو کې ډیر زیات داسې ټکي وو او داسې نقاط چې هغه مشترکه بڼه یې درلوده او د زیاترو کمیټو مشورې یو ډول وي چې په ټولیزه توګه ټولو په افغانستان کې د سولې، ثبات او ورورولۍ او همدارنګه د روانو بدمرغیو او جګړو خاتمه غوښته. همدارنګه په ټولیزه توګه آواز وشو چې د افغانستان دولت او حکومت مکلف دی تر څو پورې د سولې داسې میکانیزم ته لاره پرانیزي، یو میکانیزم جوړ کړي چې له مخالفینو سره د تفاهم دروازه پرانیزي. هغه دروازه کې مثلا د هیواد د ننوي او یا هیواد څخه بهر په هر ملک چې جوړي، لیکن دا دروازه باید پرانیستل شي او عملی هڅه پیل شي. همدارنګه د دې مشورو یو بل مهم ټکی دا و چې هغه یو ملي ژمنه په ډیر زیاته خواخوږی او په ډیر زیاته امیدواری او هیله مندۍ سره خلک ورته راغلي وو، او ځینو خلا دا هم ووی چې حتی که موږ دلته د دې غره په ډډه کې کینو یا په یو چمن کې کینو او موږ وچه ډوډۍ له پیازو سره وخورو، خو دا ښه ګڼو چې په هیواد کې مو سوله وي او د سولې لپاره کار وکړو او د شپې او ورځې له طرفه کار وکړو. نو له همدې کبله زه تاسو ته ویلی شم چې هم د جرګې د سولې د ملي مشورې جرګې ټول غړي او هم د سولې د ملي مشورې جرګې کمیسیون او دارالانشا ډېرې زیاتې هلې ځلې وکړې څو پورې چې د سولې د ملي مشورې د ایجنډا او د اهدافو سره سم د سولې ملي مشورې جرګې بریالۍ پای ولري. چې همداسې وشول او لله الحمد جرګه په ډېره بریالۍ توګه پای ته ورسېده، او لکه څنګه چې تمه کېده تر هغه څخه ډېره وړاندې مخکې لاړله، ځکه چې یو ښه نیت او هوډ یې څرګند کړل او چې ته څو پرې د افغانستان د ټولو ورونو قومونو او ورونو ولسونه او د ټولو افغانانو ترمنځ د سولې فضا رامنځته او زموږ هیواد لیور ښه ډاډمن او پرمختللي راتلونکي برخمن.
آقای لودین، شما به حیث عضو ای جرګه در ارتباط به قطعنامه ای که در پایان ای جرګه صادر شد چقدر راضی هستین در مسائلی که به خاطر روی کار نمودن سال و میکانیزم آغاز تلاش ها بر سال قسم که رئیس جرگه گفته گنجانیده شده؟
بعد از سلام، ما هم دنمی نظر هستیم که ما باید نماینده مهاجرین پشاور در یک کمپ دنمی جداوت شدیم آمدیم و ما مردم دنمی نظر بسیار خوش هستیم که دنمی جلسه اشتراک کردیم، او ان شاء الله امید داریم که در امی سا امی جلسه پیش بره او یتو نشو مثل که یک نمایشی جرگه باشه و جلسه باشه. ان شاء الله امی خود رئیس هم وعده داده که تاخیرین لحظه ما با پالوی تن استاد است.
لودین صاحب، شما گفتین اتو نشه که یک جرگه نمایشی باشه. از این که شما اشتراک کردین در این جرگه، فیصله هایی که شد، امی روحی جرگه در کل چطور بود؟ قسم که قبلا هم گفتم میشد بعض منتقدین این جرگه میگفتن که یک جرگه نمایشی است، شما چی میگین صاحب؟
نه، ما خو ان شاء الله بسیار امیدوار هستیم این دفعه. امی کلی با یک اخلاص، با یک صداقت، هر ملت که بود امی تو با اخلاص با صداقت یک دیس داده که ما و شما تاخیرین اندازه کوشش میکنیم که نمی مساله نمی وطن ما آرام شو و یه مساله پیش بره و برقرار شو و یه جلسه پیش بره بخیر.
ډیر زیات مننه مجاهد صاحب. تاسو ته امر کلی وای، تاسو هم د دوی په شان د جرګې ته خوشبینه یاست د پریکړو ته؟
زه هم له دې سره مل په دې فکر باندې یم، هر قدم چې په افغانستان کې د سولې طرف ته راځي هغه د افغانستان د خلقو په ګټه باندې ده، د سیمې د خلقو، د بین المللي ټولنې په ګټه باندې ده. دا ډیر یو ښه قدم و د سولې په طرف باندې، منتها دا فقط د مشورو په ساحه کې و. اوس د دې عمل، په دې باندې عمل کول لومړی د افغانستان دولت پورې اړه لري، که څه هم په دې کې به ډیر زیات آزاد لاسی نه وي. او دوم چې اساسي ارتباط لري هغه په بین المللي ټولنه پورې، یا هغه هیوادونه چې په افغانستان کې
فکر کوي چې دولت وسلوالو مخالفانو ته به د پریکړې د منلو وړ وي یا د مشورې
اقل دومره ویلی سم چې د دولت وسلوالو مخالفینو لپاره که چیرته په دغو مشورو باندې عمل وسي، د اعتماد یو فضا رامنځته کیدونکې ده. او د هغه اعتماد فضا کې به زه فکر کوم چې وسلوال مخالفین په دې باندې خپل فکر وکوي او کیدای سي یو قدم مخکې لاړ سي.
البته په دې کې د وسلوالو مخالفینو ځینې غوښتنې، لکه دا چې مخکې له مخکې د بهرني ځواکونه ووزي یا د دوی د وتلو لپاره د مهال ویش وټاکل شي، دې ته اشاره نه ده شوې. دې ته په پام سره څه فکر کوي؟
او د جلسې یوازینۍ نقیصه که ووایو همدغه ده چې د بهرنیو ځواکونو په ارتباط باندې ډېر یو قاطع دریځ ونه نیول سو، او د دې وجم دا و چې افغانستان په ډېر مشکل حالت کې ګیر ده. څنګه تدریجي ډول باندې کولی سي د دې حالت نه راووزي؟ او د وسلوال مخالفینو هم یوازینۍ ون پوینټ ایجنډا همدغه ده چې خارجي قواوې د افغانستان نه ووزي. خو دا هغه څه دي چې د می کله چې د اعتماد فضا رامنځته سوله او د مذاکراتو په وړاندې باندې هغه خنډونه چې موجود ول هغه لرې سو، د مذاکراتو په میز باندې دا ډول مسایل د افغانستان د ملي منافعو په چوکاټ کې دینې کیدای سي بحث او یو نتیجې ته ورسیږي. ولی مخکې له مذاکراتو نه ډیر زیات ګامونه پراته دي چې هغه د اعتماد فضا رامنځته کړي. مخکې له دې نه چې د مذاکراتو میز ته راځي، زیرزمین باید یو تعداد ارتباطات ونیول سي د دوستو هیوادونو په واسطه باندې، او یو تعداد هغه خنډونه چې د دې مذاکراتو په وړاندې باندې پراته دي، لکه د ملګرو ملتونو د بندیزونه او د هغوی تور لیستونه، د امریکا او د نورو هیوادونو لخوا نه د ځینې مشرانو یا قمندانانو په سر باندې انعامونه اعلانول. او له ټولو نه مهم دا چې مخالفینو ته که د افغانستان اسلامي حزب ده، که د طالبانو اسلامي تحریک ته، یو ادرس ورپګوته کول چې د هغوی سره تماس ونیسي، او د هغوی سره مخ په وړاندې مخ باندې د افغانستان دولت او بین المللي ټولنه خپلې خبرې وکړي. هغه دا ده چې د دې لپاره باید یو ادرس معلوم وي، دوی باید په رسمیت باندې وپیژندل سي. دا که په افغانستان کې په یو مسؤونه منطقه کې یا په مرکز کې دا مسؤلیتونه ورته ورکړل کیږي، او که یا په کوم بل دریم دوست هیواد کې د دې لپاره دا زمینه مساعدیږي، دا هغه ګامونه دي چې لکه د لمانځه لپاره چې او د شرطه د مذاکراتو لپاره د دغو ګامونو اخیستل په همدومره اندازه باندې لازم او شرط دی. تر څو چې دا ډول موانی نه رفسوي، زه باور نه کوم چې د وسلو والو مخالفینو دی که څوک دا هم مطالبه کوي چې هغه د پاورند مذاکراتو میز ته راسي، دا به یو غیر معقول حرکت وي. دا ځکه کنن هغه ومني پردن سبا ته هغوی را دعوت کیږي یو هیواد ته، دوی به د چاپ پاسپورټ باندې راځي، اول ته چې لاړ سي د مذاکراتو نه بعد به کومې خواته ځي، څوک د دې تضمین کوي چې دوی به نه نیول کیږي او دوی به نه ځورول کیږي؟ نو دا ټول داسې امور دي چې د اعتماد د فضا د رامنځته کولو لپاره په کار دي. او دغه جرګې د سولې مشورتي جرګې چې کوم اقدامونه وکړل، هم هغه تقریبا دغه سي اقدامونه لري چې هغه د اعتماد په ځای را پیدا کولو لپاره دي. لکه د طالبانو قید بندیان به قید او شرط خلاصول، او یا د هغوی د سیاسي بندیانو په خلاف باندې چې کوم هغه د هغوی لمنځه وړل مقدمات، او یا تور لیستونه لري کول دي. دا ټول داسې امور دي چې هم د افغانستان ملت دولت ته متوجه دي، او هم بین الملل ټولنې ته متوجه دي. اوس زما په عقیده باندې توپ د افغانستان د دولت او د بین الملل ټولنې په خوا کې لوېدلی ده چې دا ډول اقدامات وکوي. د عمل په هغه کې و، د عمل په ساحه کې، نه د الفاظو د تنها بیانیو په ساحه کې.
بله، مجاز صاحب، قسمی که شما گفتین با برگزاری ای جرگه حال مسائل مطرح شده که به عنوان استنیت، مثلا آزادی افرادی که به اساس به گفته ای جرگه قسم دقتنامه آمده به اساس راپورهای نادرست و یا اتهامات ناثابت شده در زندانهای مختلف به سر میبرن، و یا جرگه تقاضا کرده تا ای که مسئولیت کسانی که به پروسه صلح میپیوندن تضمین شوه. اما شما چی فکر میکنین که در صورت آغاز مذاکرات احتمالی با طالبای مسلح یک آدرس مشخص از طالبا وجود داره که با اونا اوجا رفته شد و مذاکره شد؟ با کی ها مذاکره خواهد شد؟
همین مسئله بوده قدر صاحب ما که مطرح کردیم که تا هنوز تحریک اسلامی طالبان و همچنان حزب اسلامی افغان یک افغانستان یک ادرس مشخص به خاطری ندارند که در مقابل اونها لیستی ایسیا وجود دارند، در مقابل اونها انعاماتی وجود دارند، در مقابل اونها هیچ گونه مسئولیتی وجود ندارد در هیچ هیواد، در هیچ کشوری. فلهذا اونها زندگی که میکنند، اونها فعالیت هایی که خود انجام میده، او زیر زمین هستند. تا وقتی که اونها زیر زمین هستند، همچنان تقاضا از اونها کردن معقول نیستند. ما وقت میتوانیم که ارس برشان پیدا بکنیم که او روی زمین شود. روی زمین وقتی شده میتوانیم که ما او را به رسمیت بشناسیم و یک ارس به اونها پیدا بکنیم. و در تاریخ ملل و در تاریخ جهان امطور واقعات صورت گرفته. یک وقت سازمان فتح از فلسطین در به رهبری یاسر عرفات در لیست سیاه بودند، ولی وقتی که مسئله مذاکرات شروع میشدن به آنها مسئولیت داده میشود و ادرس داده میشود. همچنان در انگلستان مخالفین آنها ادرس داده شده و آنها توانستند که مذاکرات بکنند. فلهذا امی شرایطی هستند که قبلا باید دولت اسلامی افغانستان و همچنان جامعه بین المللی در این سلسله گام های عملی را بفرازند.
لا اسهره د ازادۍ رادیو نوې خبرونه په دې پروګرام کې ټولنیز او دینی مسائل د اسهره شریف له نظر څخه د جمعې پرز د سهار د لسو بجو په خبرونه کې د لا اسهره پروګرام را دکو.
مننه. لومړی پښتنه کاغلی رحمت الله له کابل څخه کړی و او هغه ویلو چې د دې جرګې د کوم مشورې چې دی دوی زیاتره په نړیواله ټولنه پورې اړه لري چې هغوی به په دې هکله څه رول لري، آیا دا کار به وشي که به ونشي؟ زما په نظر باندې که چیرې افغانان چې لکه څنګه چې دغه جرګې ته ژمن وو، همدارنګه د دې پریکړو یا مشورو یا فیصلو عملي کولو ته ژمن وي، زه فکر نه کوم چې بیا به نړیوالې ټولنه کې هیڅوک د دوی په مخنیوي کې مخنیوي ته ودرېږي، بلکې له دوی سره به مرستندوی وي، ځکه چې د جرګې څخه نړیوالې ټولنې په ټولیزه توګه ملاتړ اعلان کړی دی او بیا هم ملاتړ اعلان بل پښتنه دا و چې د ولسوالۍ څخه استازي دوی ګیله درلوده چې ګواکې داسې کسان نه وو چې د خلکو استازیتوب یقیني کړی وي. په دې هکله زه باید ووایم چې هغه لیست چې نهایي شوی و له یولسګونو مرحلو څخه د دې لپاره تیر شوی و چې شفافیت پکې راشي او د خلکو یقیني استازي جرګې ته د غړو په توګه لاره ومومي. نو زه فکر کوم چې دا واک د خلکو سره و او خلکو خپل استازي را لیږلي دي، خو په دې ځای کې یوه وړه اندېښنه او یوه وړه خبره دا ده چې بلکې دې ته وړه خبره هم نه وایي، بلکې یوه لویه خبره دا ده چې هر افغان غوښتل چې په دې جرګه کې ګډون وکړي د خپلو هیلو او تمو سره یو ځای او همدارنګه په دې بهیر کې کار وکړي، او کاشکې یعنی کمیسیون په دې توانیدی چې هر افغان ته په دې کې د ګډون بلنه ورکړی وای، سره له دې چې دوی خپل ګډون د خپل استازو له لارې یقیني کړ. خو بیا هم کچېرې بیا هر څومره ډېر استازي راغلي وای، بیا
احمدي صاحب موجوده او ډېر اوریدونکو یو اندېښنه دا و چې آیا د دې جرګې پریکړې او فیصلې او مشورې به نړیوال هم ومني او کوونه مني؟ دوی ته څه وایست تاسو؟
کچېرې افغانان خپلو مشورو ته او د سولې په لاره کې خپلو هڅو ته په همدې ډول دوام ورکړي، نو زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه به له دوی سره اختلافات ولري، ځکه چې د جرګې د مخه او د جرګې په اسنا کې او همدارنګه اوسوس هم د نړیوالې ټولنې څخه د جرګې په ملاتړ اعلامیې خپرېږي.
مجاهد صاحب، دې ته په پام سره چې امریکا، ملګرو ملتو او جرمني د سولې د جرګې هرکلی کړی دی، تاسو د دوی د هرکلی ته په پام سره څومره امیدوار یاست چې نړیواله ټولنه به هم د جرګې فیصلې ومني؟
سروان سمترم، د تل لپاره زه په دې مرکو کې یو شی واضح کوم چې هر وخت دلته شرکت کوو هغه د طالبانو د اسلامي تحریک په نمایندګي باندې نه وي، دا زما شخصي نظر ده او دا باید واضح وي. خو زه وایم چې دا ټول لفظي خبرې دي، که امریکا د دې ملاتړ کړی ده، که جرمني د دې ملاتړ کړی ده، دا ټول په عمل کې به وګورو چې دوی په عمل کې کار کوي که نه کوي. هغه څه چې زما لپاره ډېر قابل توجه قابل فهم دی هغه دا دی چې مخکې موږ په واروار باندې په هر وخت کې ویلي وو چې دا مشکل د افغانانو نه ده، دا مشکل د بین المللي ټولنې ده چې دلته د دې قواوې موجودې دي. افغانانو مخکې هم جناب کرزی صاحب څو ځلې اعلان کړی دی چې زه د مخالفینو سره بې قید شرط غواړم خبرې اترې وکوم. د دې په ملاتړ کې مخکې هم استاد رباني ویلي وو چې د طالبانو د اسلامي تحریک سره باید خبرې وسي، او اوس عملا راغی د دې جرګې په مشري کې ځان واچوو، دا یې ثابته کړه چې دی په دې طرف ده. پارلمان د افغانستان مصوبه تصویب کړله چې باید مذاکرات وسي، او چا سره مذاکرات وسي هغوی باید عادل تعقیب ونه لري. کنه یوازینۍ مسله چې پاته ولا د افغانستان ملت وو، دغه جرګې ثابته کړه چې د افغانستان ملت هم د همدغو خبرو طرفدار ده. البته د تل لپاره به د دې لپاره چې معنی پیدا کېدله هغه به د بین المللي ټولنې یا د هغو قوا هیوادونو چې عسکري په افغانستان کې دي هغو به د دې مخالفت کاوه، او د دې مخالفت لپاره یې بې مختلفې بهانې لټولې. بیا به کله طالبان په معتدلو غیر معتدلو باندې تقسیم کړل، کله به هغوی په القاعده پورې مربوط وګڼل، کله به په تروریستانو پورې مربوط وتړل. اوس د افغانستان ملت دا ثابته کړل چې په طالبانو کې معتدل او غیر معتدل نسته، په طالبانو کې تروریستان نسته، لغوی نه رقب د تروریستانو لري ده. دا چې نن جنگیزي دا د افغانستان د ازادۍ لپاره جنگیزي. لدین علاوه دا یو ټکی بل مهم ټکی چې په دې بیان کې نشته ده، او په دې قطعنامه کې نشته ده، د جناب کرزی صاحب هغه خبرې دي چې هغوی ولې هغه تقریبا دا ټول مول دی د افغانستان د قضیې را بدل کړ. هغه وایي چې زه لا کابل ته رسیدلی نه وم، په کندهار کې وم، شاولیکوټ ولسوالۍ کې وم، چې د طالبانو مشران ماته راغلو، طیب هغه عبدالرزاق ملا عبدالرزاق او رئیس د باغران او یو تعداد نور کسان مونږ واخیستل، چې رسمن ماته د افغانستان اسلامي امارت تسلیم کړ، د یو مکتوب له مخې، د یو کاغذ له مخې، خو کاغذ ما جنې وانخیستل. او په دې شپه باندې سید محمد حقانی له بی بی سي نه دا خبره اعلان کړله، او دا یو غوښتل چې نور موږ دلته نه غواړو چې جګړه وکړو. د دې مطلب دا ده یو خپل سیاسي اجتماعي او اقتصادي مسؤلیتونه جنې غوښتي وو، او کرزی صاحب یو ته دا وعده ورکړی وله. خو کرزی صاحب وایي چې دا خلق په دې پرې نه خودل، هم خارجان په سراجک سلو چې وختل چې دا خلق بندیان کې یا لمنځه یوسي، او هم په د افغانستان په دولت کې دغه سي افراد او ډلې راغلو چې د دې په کورونو په سیبلاړو دی توهین کړو، تجلیل کړو، د دې ته مجبور کړي چې خارجي هیوادونو ته لاړ سي. نو دا اصلا لکه مخکې چې موږ ویل چې دا په د طالبانو لخوا نه شروع شوی جګړه نه ده، بلکې په دې باندې تفلسوي جګړه ده. دا نور هیوادونو ته لاړ، تر دوه کال پورې د خلکو وسله په لاس باندې نه واخیستې، مګر دې ته مجبور سلو چې د نه په افغانستان کې دی لري نه په خارجي هیوادونو کې. یو نه منه خپل عبدالسلام ضعیف ته چې په افغانستان په اسلام آباد کې سفیر و، سرل دین سي ډیپلوماټیک پاسپورت یې درلود، ویزا یې درلوده، هغه ونیول سو، توهین سو، تذلیل سلو. د په کتاب کې د ټولو خبرې دي. د اسلامي امارت وزیر وو جناب وکیل احمد متوکل، هغه په خپل خوخه باندې راغی کندهار ته، د کندهار دی والی شیرزوی پاغ باندې د ګلاغا په توسط باندې امریکایي قواو یوړ بګرام کې څو کلونه وساته، لاغی توهین کو، تذلیل کړ، او بیا پریښودل، هیڅ هغه وسره نه وو. د دې خلاصه دار چې په افغانستان کې مشکل خپل د افغانانو په مابین کې نستره، د افغانستان د دولت او د وسلوالو مخالفینو په مابین کې نستره، د خارجي قوا موجودیت په افغانستان کې د جنجال ور ګرځېدلې، د افغانستان خلق د امریکا او د اروپایي ټولنې د کومکونو نه قای نه کوي، بد نه مني. رښتیا هم که دوی له موږ سره کومکونه ونه کوي، افغانستان به نه شي جوړېدای. که هغوی له موږ سره سیاسي او نظامي کومکونه ونه کوي، موږ مشکلاتو سره مخامخ یو. موږ مخکې یو مشترکه جګړه درلوده په مقابل د شوروي اتحاد کې، هغوی د موږ قرضداره دي، افغانستان بیا دی آباد کې، خو نه په دې قیمت باندې چې د ملګرو ملتونو قوانین دوی تر پښو لاندې کوي، بین الملل قوانین دوی تر پښو لاندې کوي، د ټولو قوانینو برعکس افغانستان ته په خپله مخه باندې راځي. دلته چې راسي بیا افغانستان کې خپل مخه باندې عملیات کوي.
مجاهد صاحب، شما چی فکر میکنید؟ چې اکشنونده ما، یعنی شنونده ما نظریات مختلف دادن، اکشنونده ما یې در صورت حضور خارجی ها جرگه ها مشروعیت نداره و شنونده دیگر ما میگه هر گامی که برداشته میشه بر راه صلح و از او باید استقبال شوه.
رکتی هم دی افغانستان ملت تا هر گام سی اخلی دی صلح طرف تا هغه دی افغانستان دی خلق دی پارا دی تمجید ورده. په دې کې هم شک نسته یو خلک یو تعداد خلک چې دا تشویش لري تر څو چې خارجي قوای په افغانستان کې موجود وي، تر څو چې د دې برلاسي وي، تر څو چې اختیارات لدی سره وي، تر څو چې د افغانستان خپلواکي وي، استقلال په ځای باندې نه وي. د افغانانو فیصلې به همدغه تر سوال لاندې وي. د هر د جرګې د هر غړي په ماس کې همدغه خبره باندې پرته وه، لکه دا جرګې فیصله وکړي او فیصله عملي نشي بیا به څنګه کیږي. اوس هم د دې شک موجود ده چې دغه تور لیستونه د لمنځه یوسي. د دې شک موجود ده چې مخالفینو ته د ادرس پیدا کی. د دې شک موجود ده چې دغه بندیان د بې قید و شرط خلاص شي. همدغه د خارجي قواو د موجودیت مسله ده. نو تر څو چې خارجي قواو خپل برخلیک معلوم کړی نه وي، د افغانستان ملت په اعتماد کې اخیستی نه وي، هغه بې اعتمادي چې د افغانستان ملت او د بین المللي ټولنې ترمنځ را پیدا شوې ده، د دغې بې اعتمادي د رفع کولو لپاره یو څرګند ګامونه نه اخیستل، یعنی اقلا د افغانستان نه د وتلو یو مهالویش نه یې منلی، نو تر هغه وخته پورې به همدغه سي اشتباهات د هر وګړي په ذهن کې پراته وي او هر څوک په دا ډول فیصلو ته د شک په سترګه باندې ګوري.
بله، تاسې د مخالفینو لپاره د یو څرګند آدرس یادونه وکړه. احمدي صاحب، په دې برخه کې هم په جرګې کې بحث وشو او که شوی وي نو منظور سره له څرګند آدرس څخه؟
بله، ما هغه نظریات چې د اتشګونو کمیټو واورېدل هغوی زیاتو په دې ټینګار کړی و چې که چیرې سعودي عربستان چې د زموږ د مقدس او سپېڅلې دین اسلام قبله هم هلته ده، که چیرې هغوی په دې هکله همکاري وکړي لکه څنګه چې مخکې کړې ده او د دې مذاکراتو کې د افغانانو سره مرسته وکینو، افغانان به ورته لبیک ووایي. البته دا د اکثره کمیټو هغه وه په نظریات کې دغه خبره منعکسه شوې وه، خو لکن په ویناوو کې چې کومه خبره منعکسه شو هغوی دا خبره کوله چې که چیرې په هر هیواد کې دغه زمینه برابره شي نو د دوی مشوره ده افغان لوري ته چې باید لبیک ورته وویل شي او د مذاکراتو لاره پرانیستل شي او د دې دروازې د پرانیستلو لپاره به جدي هڅې کیږي.
چرا افغان ها و تعدادی از ملت های دیگر در تاریخ مبارزات سیاسیشان از خشونت کار گرفتند؟
متاسفانه به سلم پیری پتون.
در تاریخ معاصر رژیم های استبدادی تعداد زیادی از کشورها از طریق مبارزات صلح آمیز سرنگون شدند، اما در افغانستان هنوز هم خونریزی جریان دارد.
فعلا در افغانستان مشکل گوزداری است که نسل جوان احترام.
عدم خشونت چی نوع مبارزه است و پیشگامان آن کی هاند؟ پاسخ به این و سایر پرسش ها را در سلسله از گزارش های خاص که به زودی از رادیو آزادی به نشر خواهد رسید شنیده می توانید.
ایجاد برنامه همه جانبه به خاطر آغاز پروسه صلح، جلوگیری از مطرح کردن پیش شرط‌ها قبل از اجرای مذاکرات صلح، رهایی افغان‌های بی‌گناه از زندان‌های تحت کنترل نیروهای افغان و خارجی، حذف نام‌های مخالفین از فهرست‌های ملل متحد، دست کشیدن مخالفین از خشونت و ایجاد شورای عالی صلح از مسائلی هستند که در قطعنامه 16 ماده‌ای جرگه ملی مشورتی صلح ذکر شده است و این قطعنامه روز جمعه در مراسم اختتامیه این جرگه انتشار یافت. ما در رابطه با از این موضوع صحبت میکنیم در برنامه امروز زیر آسمان کبود که آیا این پیشنهادها و این مشوره های جرگه مشورتی صلح میتونه که آغاز خوب بر مذاکره و گفتگو با مخالفین مسلح دولت افغانستان باشه و پیامدهای در زمینه برقراری صلح و ثبات در افغانستان داشته باشه. مهمانای برنامه ما هستند هر یک عبدالقدوس خان لودین، عضو جرگه صلح مشورتی، گل‌آقا احمدی وردک، سخنگوی جرگه ملی صلح مشورتی و عبدالحکیم مجاهد، سابق نماینده رژیم طالبان در ایالات متحده آمریکا.
احمدی صاحب، لمړی تاسو ته درځو، هغه لمړی موضوع ته راځو چې تاسو یادونه وکړه چې کېدای شي چې په یو بل هیواد کې د وسلوالو طالبانو مشرانو ته پناه ورکړی شي، من جمله د عربستان یادونه وشوه. څه فکر کوئ چې وسلوال طالبان به همداسې یو شی ومني؟
زه فکر کوم چې په پرونیو مذاکرات کې د پنا په نوم باندې داسې کوم خاص هغه نه دی راغلی لفظ، لکن د مذاکراتو دا چې مذاکرات په کوم ځای کې پیل شي، په خپله په افغانستان کې یا مثلا په ګاونډیو کوم هیوادونو کې یا هم په عربستان سعودي کې او یا په بل ځای کې، لکن د جرګې ګډونوالو په دې باندې ټینګار کاوه چې هرو مرو به دغه مذاکرات پیل کیږي. او لکه همدا اوس چې موږ د ازادۍ د رادیو د څپو څخه واورېدل چې د هیواد ولسمشر جلالتماب حامد کرزي هم خپل ژمنه یو ځل بیا اعلان کړه چې د دې د عملي کېدو دپاره به موږ لازم اقدامات کوو، بیړني اقدامات وکوو. او د دې کارشناسانو په نظریاتو کې هم همدغه یوه خبره چې ټولو په یوه آواز کوله، د دې مشورو عملی کېدل او یاد لکه چې محترم فاروق وردک سویل د ملي ستراتیژۍ په بڼه باندې اوړېدل، هغه لوی ټکی دی چې په دې حکله به بیړني اقدامات کیږي. او
تشکر احمدی صاحب. آقای مجاهد، میخوایم که نظر شما را هم بشنویم. قسمی که شنیدیم یکی از کارشناسای ما گفتند که دولت افغانستان پیش از این هم برخورد ضعیف داشته، با باعث یک شریک قوی نتانسته که با جامعه بین المللی برخورد کنه، و پیش از این در برخی مسائل دیگر هم چی مبارزه با فساد اداری یا قاچاق مواد مخدر بوده، از اقدامات حکومت افغانستان انتقاد شده و گفته شده که حکومت افغانستان نتانسته که یک برخورد قوی کنه در این موارد تا این که یک دستاورد روشن داشته باشه. چی فکر میکنین شما که در مواردی که جرگه پیشنهادهایی که به حکومت افغانستان و یا در کل بگوییم به دولت افغانستان داشته، تا چی حد این پیشنهادها را خواهد توانستن که عملی کنن؟
قدرس محترم، د جناب متوکل صاحب د خبرو په تایید باندې او همچنان د وردک صاحب او فرق وردک صاحب د دې خبرې په تایید باندې چې د دغه د ملت فیصله دی او دا څوک ندیدن نشنی ولی، زما په عقیده باندې د سولې د مشورتي جرګې دغه فیصلو کلیوی خو د افغانستان د دولت لاس ډیر مضبوط کړی دا او یو قوتي ورته وربخلی دا. همدارنګ د وسلوالو مخالفینو مطالبات ته هم یو قوت وربخلی دی چې افغانستان باید د خپلو فیصلو خاوند وي. افغانستان خپله په افغانستان په افغانانو باندې اداره سي، په افغانستان کې امنیت خپله باندې د افغانانو په لاس باندې راسي. کله چې کرزي صاحب دې ته اشاره کوله چې دغه زموږ د خپل دولت کې د افرادو د ځینې کړیو دغه بد اعمالو لسی حالات هم دغه ځای ته راورسول، اوس دولت دې ته متوجه شوی دی چې خپل دولت خپل حکومت باید له دغسې افرادو خلاص کړي تر څو چې لوی خوا له فساد ادارې نظام خلاص کړی وي او خپل نظام ته استحکام وربخلی. او له بلې خوا دغه شخړه چې په افغانستان کې فلحال روانه ده، د خارجي قواوو په سر باندې د وسلوال مخالفینو له هغو سره خپل مذاکرات قوي کړي او خپل ځان نور هم د ملت په فیصلو باندې قوي کړي او ملګري ملتونه یا بین المللي ټولنه دې ته قانع کړي چې دغه د ملت فیصلې دي، تاسو باید نظر انداز نکي، یعنی همدغه تور لیستونه باید لمنځه یوسي او هغه سیاسي بندیان چې هغه به قید و شرط باید خلاصي او د خپلو پوزونو د موجودیت په حکله باندې تاسو دی ټایم ټیبل یا د مهالویش په حکله باندې تاسو یو څه باید پیشرفت وکوي. افغانستان دغه یو خارجي قوا موجودیت په افغانستان کې په دومره آزاد لاس باندې به قید و شرط د نه تنها د افغانستان د ملي عناناتو په خلاف، د افغانستان د ملي قوانینو په خلاف، بلکې د بین المللي قوانینو په خلاف هم یو عمل ده. د ملګرو ملتونو منشور په ډیر صراحت باندې وایي، دی وایي چې د ملګرو ملتونو قواوی باید یو مملکت دی ویګر دی، یو مملکت په ګټه باندې باید استعمال نسی.
مجاهد صاحب، در حال حاضر هم نیروهای بین المللی در افغانستان حضور که دارن، فکر نمیکنین که بر اساس قطعنامه شورای امنیت ملل متحد آمدن و حضور دارن؟
زه هم دا خبره کوم چې د ملګرو ملتونو منشور کې صراحت داسې کوي زه به هم د دوم ماده وم بند تاسو ته وایستم وای نتنګ کنټین ان د پریزنت چارټر شال اتورایز د یونایټډ نیشنز ټو انټروین ان ماټرز ویچ آر اسینشلی ودین د ډومېسټک جورسډیکشن اف ان سټیټ وای دا دوم ماده وم بند د ملګرو ملتونو منشور وای چې په دې منشور کې هیڅ داسې مواد وجود نه لري چې ملګرو ملتونو ته د اجازه ورکړي چې د یو هیواد په دش چارو کې مداخلت وکړي چې هغه د دې په داخلي صلاحیت او په داخلي حاکمیت پورې اړه لري. د افغانستان ټولنه نه غواړي چې د ملګرو ملتونو سره جنجال باندې سي یا بین ټولنې سره جنجال سي. د دې کومکونو ته ضرورت لري خو هغه کومکونه باید هم د بین المللي قوانینو په چوکاټ کې وي، هم زموږ د ملي قوانینو په چوکاټ کې وي، هم د موږ د
دولت افغانستان، حکومت افغانستان میتونه که اقدامات را سر دست بگیره و تصامیم و مشوره های این جرگه را عملی کنه.
زه وایم چې دغه جرګې د افغانستان دولت ته یو مضبوط قوي لاس په لاس باندې ورکړه. د ملګرو ملتونو د منشور مطابق هر هیواد په دې کې مستقل حق لري، مساوي حق لري چې د دې فیصلې باید د ملتونو فیصلې باید ومنل سي. دا په اوله ماده په دوم باندې د منشور د ملل متحد کې موجود دي.
بله، ډېر زیاته مننه.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
مجاهد صاحب مهربانی.
بله، د مخکنی اروین سوال کوون کې او د ورستنه د دوالو په جواب کې باید مر ارزو کوم چې رښتیا هم داده چې کچیرته د خارجي قواوی د افغانستان نو وزي خلق د فکر کوي چې یو زلیبا بیا په افغانستان کې جګړه پیل سي، داخلي کورنۍ جګړه، ما په عقیده باندې موږ ډیر زیات ډیر سکاله تجربه ترلاسه کړلې. نو د ډیر سکاله تجربه په نتیجه کې موږ د دسي خدشاتو باید مخه ونیسو. دا چې دغه جرګې مشیرتوب خپل باندې رباني صاحب کاوه او د طالبانو اسلامي امارت په خلاف باندې هم د استاد رباني په مشیرتوب باندې جګړه روانه ولا، نو هغه خپل باندې لاس د اصول لپاره ودوي. نو زما په عقیده باندې کچیرته خارجي قواوی په دې باندې قائل سي چې موږ افغانستان مستقل و آزاد پریږدو او د افغانستان سره طویل المدت اقتصادي او سیاسي کومکونه کوو، خو په یغه صورت کې چې د خپل منځ کې سره جوړ شي، یو د ملي وحدت او د اسلامي وحدت یو حکومت رامنځته کړي او دغه حکومت دغه حکومت پورې ادامه وي، دغه نهادونه دغه حکومت موجود وي، نو زه باور لرم چې په یغه صورت کې به د روی جوړې په صورت کې چې کوم میکانیزم رامنځته کیږي بیا به دا ډول جګړې نه رامنځته کیږي.
تشکر مجاهد صاحب. خب آقای احمدی شما چی میگین؟
مجاهد صاحب هم نواستم و ایره میگین که بیاین که انتظار داشته باشیم به نتایج این مشوره ها و همچنان عملی شدن این مشوره ها. در مورد این مشوره هایی که داده شد و تصمیمی که گرفته شد، نه تنها حکومت افغانستان و همچنان اعضای محترم جرگه ملی مشورت صلح مسئولیت بس بزرگ داره، بلکه هر افغان که اگر آنها در صف مخالف هم قرار داده مسئولیت داره تا در راه تامین صلح مسئولیت خیش را ادا نمایه و از تأسیسات زیربینایی افغانستان حمایت نمایه و آنها را نگهداری کنه. هر مملکتی که حکومت نداشته باشه اونا به بدبختی های متعددی، چون ما شاهد تاریخ خود هستیم، ملتفت مواجه میشه. دیگه ما باید کوشش کنیم تأسیسات زیربینایی خود را و همچنان تأسیسات حکومتی خود را نگاه کنیم و در مورد ایجاد وحدت ملی و در پرتوی دین ما، در پرتو عنانات ما و در پرتو قانون اساسی کشور سعی به عمل بیاره.
بله احمدی صاحب، شما اگر گفتین که دیده شود که اقدامات بعدی در راستای فیصله های جرگه و مشوره های جرگه چطور به پیش میره و یا چی خواهد بود، اگر در ارتباط یک روشنی پرتین که آیا امی کمیسیون تدارکاتی به خاطر برگزاری جرگه که تعیین شده بود، امی کمیسیون به کار خود ادامه میده و در این زمینه فعالیت میکنه و یا هم کدام نهاد دیگه ایجاد خواهد شد و یا اقدامات جرگه به مشوره جرگه به طور کل و امی پروسه صلح اگر بگویم به طور کل چطور با پیش خواهد رفت در آینده؟
ما فکر میکنیم که وظیفه کمیسیون تدویر جرگه ملی مشورت صلح رسما پایان یافته و جرگه الحمدلله به خوبی و به موفقیت تدویر یافت و ای به تصامیم جرگه و گام های بعدی ضرورت داره که در پرتو مشوره های جرگه چی تصمیم گرفته خواهد شد، چون ساعت 4 از ماز صدای رادیو آزادی شنیدیم که جراتما جمهور رئیس ارشاد فرموده تا در مورد عملی نمودن مشوره های جرگه گام های عملی برخواهد شد و ای به آینده تعلق داره و همچنان به اطراف مسئول وزیر داخل که آیا بعد از این همی وظیفه را به کمیسیون تدویر جرگه ملی مشورت صلح محول می سازه یا کدام ارگان دیگر موظف می سازه تا در این راستا سعی به عمل بیاره.
بله تشکر سر. نه وجاید سب ده اوریدون که چه دوری تماس ده وای دستی و نظر لری چه وای که طالبان و تا دستی مذهبی وزارتون و سپارل شی څه فکر کوي؟
په ابتدا کې ویل چې دلته مشکل د افغانستان د وسلوالو مخالفینو د افغانستان دولت ترمنځ وجود نه لري ګان دا غواړي چې خپل منځ کې خپل مشکلات حل کړي. مشکل د خارجي قواو د موجودیت مسله ده، تر څو چې خارجي قواو په افغانستان کې وي نه د افغانستان دولت خپل فیصله عملي کولای شي او نه به دا جګړه پای ته رسیږي.
شما گفتین که تا زمانی که نیروهای خارجی در افغانستان باشه دولت افغانستان اقدامات خود عملی کرده نمیتونه، چرا به نظر شما؟
درزه که مگه پا ما افترام در خبره وکول چو زلی در افغانستان رئی جمهور دیده اعلان وکول چه زب مستقیم دی ملا محمد مر مجاید او دی حکمتیار سر وارم مخمانی خبری وکم، ولی دیده در خبری دوباره دی امریکا دی خوانه و دی کانادا دی خوانه و دی بین الملل ټولنې لخوانه بیر تر ردیس، ولی چه تنسی که ولی دی و کسانو سر چه آغا غیر متدل دی و آغا تروریستان دی و سر خبری وکوی
دا خبری کرده و آغا خلق چه لالقایده سر عادی که نش لوی لغو سر دی خبری نکوی دا مسئله خو بیا فرق کوی.
تر اوسه پورې د نه د طالبانو اسلامي تحریک او نه د افغانستان اسلامي حزب دا ویلي چې موږ د القاعده اعضا یو یا غړي یو، دا قضیه نور هم
کنه خو هیڅ وخت هم دی ویلي چې موږ له القاعده ویډیو له غو سره اړیکې نه لرو، هیڅ وخت دا نه دی ویلي.
د جګړې په میدان کې هر څوک له خپل حلیفانو مرسته ترلاسه کوي، د افغانستان دولت له څلوېښتو هیوادونو څخه مرسته ترلاسه کوي او دوی که په دې جګړې په دې میدان کې د یو چا نه مرسته ترلاسه کړي هغه مرسته یې واضح معلومه نه ده، نو هغه باید په دې باندې متهم نه کړو چې دا د دې سازمان غړي دي.
مجاید صاحب، در رابطه با حضور نیروهای بین المللی در افغانستان و حضور 40 کشور شما صحبت کردین، گفت چی فکر میکنین؟ آیا طالبان خواهد دانستن که بیرون از نفوذ حامیانشان که اشاره شما به اونا داشتین که در برخی از موارد به کشورهای همسایه اتهام حمایت از این گروه بسته میشه، خواهد توانستن که شامل پروسه صلح شوند و شامل مذاکرات شوند؟
څنګه چې د اسلامي امارات په دوران کې زلدی سره په جریان کې پاتې سویم، ما ته معلومه ده چې د اسلامي امارات مشرتابو د دې استقلال درلود، د دې استعداد درلود چې خپل فیصلې خپل باندې وکوي. ما ته معلومه ده د پاکستان د رئیس جمهور مطالبه دی، د پاکستان د وزیر داخله مطالبه دی اسامه بن لادن په ارتباط باندې مسترد کړل، نو زه باور لرم کاغه په دې باندې متيقن سي چې بین المللي ټولنه موږ سره یوازې په سیاسي او اقتصادي ډګرونو کې او علمي ډګرونو کې مرسته کوي او نور افغانستان خپل استقلال او خپل هویت ورته سالم پرېږدي، هغه به د مذاکراتو میستراسي او د افغانستان د دولت سره به دا ډول فیصله وکوي چې هغه نتیجه به په افغانستان کې د یو اسلامي ملي وحدت حکومت جوړول وي.
با توجه به صحبتات مجاهد صاحب، در یو اخر حزب گلبدین حکمتیار که از مخالفین مسلح دولت افغانستان به شمار میاد در کنار طالبان و گروه دیگه، اونا گفتن پس از این که رئیس جمهور ایالات متحده اعلان کرد که از جولای 2011 خروج نیروهایشان را از افغانستان آغاز میکنند، با توجه به این امر اونا آماده مذاکرات با دولت افغانستان شدن، چی فکر میکنین که چرا طالبان به این مسئله توجه نمیکنن؟ آقای احمدی اگر شما در این مورد روشنی پارتین.
بله، در مورد حکومت اسلامی باید بگویم که حکومت افغانستان اسلامی است و نامشانم جمهوری اسلامی افغانستان است و تمام قوانین افغانستان مطابق قوانین اسلام تدوین شده است. در مورد سوال مشخص شما باید علاوه نماییم که دولت کوشش دارد تا در راستای صلح سرتاسری و در راستای جرگه ملی مشورت صلح و مشوره های آن باب دروازه را با مخالفین باز نماید.
که لودین صاحب وای لودین صاحب تاسو دې ځینو اوریدونکو نظرونه واوریدل ویلې چې وای تاسو بهرنی ځواکونه په افغانستان کې وی نو طالبان به ځکه لسوله ونه مني، تاسو څه فکر کوئ؟
تاسو به اجازه صاحب ما خو نظر دا شه ده چې په دې کې واقعا صداقت او اخلاص یو شادي کوم ودی را سره وکړه لکه رئیس صاحب لکه خارجي قوتو چې رئیس صاحب سره وعده کړی که بخپل وادو پاوی که انشالله دا جلسه دا روغ جوڑه با اطمان انشالله سب تا ورسی. او بل ما یو سانه ولی دل بدی جلسه که سی کورد ودانی دا که کردی سب در کلک وادا وکلا او استاز اگر جناب حضرت سبات دام جدیدی بدی سپینه گیرب خلقو گو که سی بچان رو طول دا سولی ترا طول سی دا که پارو کوردک دیر کوششو که او دا افغانستان دی طول ملی تو سپین گیرو او زنانو او ځوانانو دا ټول عدالت او بل
بل د دې کوشش خبر سوال نه ده چې څه فکر کوي چې طالبان به دغه کوششونه چې دغه خلکو کړی دي دوی به ومني دا د دې کوششونه د دې د زحمتونه د دې د وړاندیزونه
خود دا وایم د ما په نظر به دا ومني چې د تور لیس خلاصي او ناکه بمبارونه نه وي ناکه کورونه نه وتل نه وي او په خپل واده و پاکه ولي صادقانه سره او هغه نور زوریدل نه دا ان شاء الله ومني سره کوم خاصی دی بازی هغه باید ومنل سي او بل دا ان شاء الله د مو خدای زو تلویګي سردار او خدای کول یعنی ګوره دې اتوس کمیټې او اتوس کمیټو کې دا زنانه سپنګیر دا ویل چې انا اکثر وزر الله خوشحالي بازی سي خدای دې وکړي دا وطن جوړ شي کاله طالبان ته غوړي دا خوندې سپنګیر ځوانانه ول د هر ملت شو چې کاله ته غوړي ورزو زړلې څنګه کومه غلطه طلبینم لاړې سو ورزو شه خدا پاک دا وطن نه جوړ.
من تشکر لودین صاحب. خب مجاهد صاحب در اخر با شما میایم، از شما میخوایم بشنویم که با مشوره که از سوی جرګه ارائه شده به عنوان حسنیت و همچنان برخی از مواردی که تذکر رفته در قطعنامه از جمله گفته شده که تلاش های صلح نباید دستاوردهای نظام و ارزش های قانونی آن را زیر سوال قرار بده که منجر به ایجاد بحران تازه در کشور میشه. با توجه به می بند امی قطعنامه اگر بگوین که طالبات تا چه حد موافق خواهد بودن یا راضی خواهد شدن که بیاین به پروسه صلح بپیوندن؟
قدر حبیب صاحب یو ځل بیا وایم چې زباور نه لرم چې د افغانستان د دولت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ دی اساسی مشکل هم دغه وي. که د افغانستان قانون اساسی دی او ما وویل چې اولو دومه درېمه ماده په صراحت باندې وایي چې دا دین د اسلام ده او هیڅ قانون په مقابل د اسلام د معتقداتو د احکامو په خلاف باندې منظور نه ده. دغه درې مادې په یو سلو نه څلوېښتمه ماده کې چې فصل د تعدیلاتو ده هلته تضمین شوې ده. هر ماده د قانون اساسي قابل تعدیل ده خو دا درې مادې قابل تعدیل نه دي. بناً وخت چې قانون اساسي په دې باندې صراحت کوي چې هر ماده قابل تعدیل ده نو ولې موږ د وسلوالو مخالفینو سره قانون اساسي باندې دومره ټینګ سو چې دا قانون اساسي نو د قرآن یو تور کې د هیڅکله نه شړنګېدای کنه. هغه خپله باندې وایي قابل تعدیل چې قابل تعدیل ده کوم مادې چې هغه غواړي چې تعدیل سي باید د ملي منافع په چوکاټ کې له هغو سره باید بحث پرې باندې وسي. لیکن کومه مسله چې زه مطرح کوم په دې باندې هغه دا ده چې د مهالویش د خارجي قواوو لپاره د خپله اوباما ویلې سي راتلونکي کال د جولای نه زه مهال هغه شروع کوم وتل د خارجي قواوو ولې د امریکا کانګریس د اوباما خبره بیرته مسترده کړه چې دا ډول جدول زمانی ورته ورکول غلط دی. څو ځلې د امریکا د رئیس جمهور خبرې دوباره ویتوس ولې دبل د دې خبرې په هوا کې ولې بیا به د دې وزیر خارجه او وزیر دفاع به دغه خبرې بیا ورته ویتو کړلې. دا خبره لیک پیچیده ونه ده. زه باور لرم چې د جګړې په میدان کې امریکایان یا ناتو دا جګړه نسی ګټلی. بهتر خبره دا ده مخکې له دې نه چې خپل ملتونه او خپل اقتصادونه یې تباه کړي او مخکې له دې نه چې د افغانستان ملت نور برباد کړی بهتر خبر ادار چې ټول تمرکز په دې باندې وسی څنګه خارجي قواوې د افغانستان نووزي او په نتیجه کې د سی دولت رامنځته سي چې دغه د ملګرو ملتونو یو بامسولیت دولت وي او د هیڅ هیواد په خلاف باندې د خبره استعمال نسي او دغه تعهد بین المللي ټولنه وکوي چې د افغانستان سره طویل المدت اقتصادي او سیاسي او ډیپلوماټیک او نظامی او د تعلیم تربیت
تشکر مو ډیر زیات مننه
دا یو ځینی لار دی حل
وکړه احمدی صاحب تاسو څه وایست صرف یو دقیقه وخت لري تاسو دې مجاهد صاحب سرګندونو په حق له څه وایست دوی خو وای چې دغه فیصله لدی خبرو داسې معلومی شي چې وای دا فیصله اساسي مشکل نه حل کوي بلکې اساسي مشکل هغه وخت حل کیږي چې بهرنی ځواکونه ووسی
بلې دا فیصله واضح دي او ښکارا دي او په دې کې دا خبره په جوتو ښکارا ته باندې راغله ده چې د افغانستان د حکومت هغه لاسته راوړنه چې په تیرو تو یو نه هکلنو کې لاسته راوړل دي هغه په خپل ځای پاتې وي او هر څه د افغانستان د اساسي قانون او مروجه قانون لمخې پر مخ ترمي او د سو د مخالفینو سره د سولې د میکانیزم درامنځته کول او همدارنګه د سولې د لارې د پرانستلو لپاره به هڅه کوي.
تشکر زیات مننه له ټولو درنو ملمنو څخه شغلیو ګل آغا احمدی عبدالحکیم مجاهد او عبدالقدوس لودین څخه چې زموږ بلنې و منلل درنو اوریدونکو هم ډیره مننه چې ټلیفونونه وخت لاو نظرونه څرګند کړل. د ازادي رادیو خبرونه تر و بجو پر دوام لري.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفت.